Radio.
سلامونه ستړي مشي سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 5 بجې دي تاسو مخه غلازدې رادیو نوري دا سارنی خبری مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وایي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر تورک پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د دې محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې عملا په کورونو کې بندیوانې دي.
په تیرو دریو کلونو کې افغان ښځو او نجونو د خپلو بشري حقونو په برخه کې پراخه سرغړاونې ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمه ایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقونه محدود کړل او د تګ راتګ، سوله ایزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقونه یې ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوي چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. د په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړه واقع بولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر څو ځلې مخکې هم د طالبانو د حکومت پر اقداماتو په تیر له ښځو سره د طالبانو پر چلند ډېرې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې د نړۍ د نورو ښځو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. خغلی کریفو وایي چې دی او د امریکا په سفارت کې د نور همکاران د افغان ښځو او نجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات ورنه کړل. په بدخشان کې 15 کسان سیند ته د یو موټر د غرزیدو له پیښې وروسته تری تم شوی دي. بختر خبرې ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون د سیمه ایزو چارواکو له قوله راپور کړی چې دا موټر د بهرک فیض آباد پر لاره کوکچې سیند ته وغورځید. د خبر له مخې چارواکو موټر له سیند څخه راایستلی خو سپرلی یې تروسه نه دره کړي. ځینې رسنیو راپور کړی چې دا 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبره د چارواکو له قوله راغلی دي چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال زرګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. اوکران وایي چې د روسیې په خاوره کې د نننۍ د تیلو وزیر ماو د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف کې وشتلې ده. د بیان له مخې په دې داسې ساعتو کې چې یو ځل بیا پخه هم په نښه شوي وه د پرونۍ حملې په نتیجه کې اور ولګېد. په بیان کې همداراز یادونه شوي چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې ده د رادار یو مرکز په نښه شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي دي چې په دې مرکز کې ځای پر ځای شوي د هوا مدافع ټول راکټونه هم ویجاړ شوي دي. او ایران او اروپایي قدرتونه په جنیو کې اله پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د درې اروپایي هیوادونو برېټانیا، فرانسې او جرمني برکچانو پرون په جنیو کې په خپل غونډه کې د ایران د مخ په پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کاظم غریب آبادی له غونډې وروسته پر ایکس شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو او وروستۍ او سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو او د بندیزونو د لرې کېدو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. غریب آبادی یادونه کړې ده چې ایران د ډیالوګ او تماسونو دوام ته ژمن دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د کډوال لپاره د ملګر ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو نجونو د لګیدلو محدودیتونو او ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیاته شوې دي، چې د رواني ناروغیو سره د افغانستان په کومو سیمو کې ډېرې ښځې لاسوګریوان دي وړاندې درته په راپور کې وایي. اروزګان ته ورځو چې خلک شکایت کوي له هم په دې ولایت کې نه چاودي توکي شته.
دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای شي، نه په خپل سرای کې کار کولای شي.
له اروزګان ورخوا په نیمروز ولایت کې بیا سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دوو میاشتو کې شاوخوا د سلو افغان کډوالو جسدونه ایران څخه دغې ولایت ته لېږدول شوي دي. وړاندې مو په راپور کې د دغو وژل شوو کسانو له کورنیو سره خبرې کړې چې ولې ایران ته تللی وو او ولې وژل شوي دي. نور مطالب هم شته. یام ستړی مشه په دې خبرې مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر ښځو نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو لاخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیاته شوې دي. یونیسیار ویاند یې پرون په جنیو کې په یوې جوړې شوې غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوې دي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیو کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګریوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن منټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن منټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په 50 زیات شوي دي چې په 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیو کې په پرونی غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له 6 ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری. د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه د ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کار موندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل سناکا کرناورو.
در مسیر را اینا به چوران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده و 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران که افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نهو غړو د مړینې په ویر ناست دی، هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نو موصلي غږې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلې په نهمه د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شخړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټر یې د ایران پولیساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نه غړي چې درې ماشومان دي مړه او دولس نور ټپیان شوي. هغه زیاته کړه،
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو، زموږ د کورنۍ دېرش غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي یې د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل، چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او د 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو او وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا بې وزله خلک وو چې د ګوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. نه تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. اووه یا اته کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینې یې نه. یو شمېر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه یې غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پولیساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 500 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پولیساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپاره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هممهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې د یونیسف اړوند ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. تفصیل لابدې سپوږمۍ نه په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته طالبانو تازه په بامیانو ولایت کې هم ټول سیمه ییز ټولګي تړلې دي. د بامیانو ولایت ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دا لسګونه ټولګي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د وطن ټولنیزو او تخنیکي خدماتو د موسسې ډبلیو ایس ټی ای په همکارۍ د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې فعال وو. یاد سرچینې چې د زده کوونکو کورنۍ او د هغوی ښوونکي دي زیاتوي چې د دې ټولګیو تړل کېدل له سلګونه هغو کسانو او نجونو څخه د زده کړو فرصت واخیست چې له وړاندې یې ښوونځیو ته لاسرسی نه درلود. امیر مهدی چې د بامیانو ولایت یو اوسیدونکی دی او درېو ماشومانو یې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
دا ټولګي زموږ لپاره په لرو پرتو سیمو کې یوه هیله وه. هلته چې ښوونځي نسته، اوس طالبان غواړي چې د دغو ټولګیو پر ځای خپلې دینی مدرسې جوړې کړي او زموږ ماشومان یا مجبور دي د طالبانو دینی مدرسو ته ولاړ سي یا له سواد څخه بې برخې پاتې سي.
نجیب سادات چې د بامیانو یو بل اوسیدونکی دی وایي:
دا ټولګي زموږ ماشومانو ته ډیر ګټور وو، ډیر څه زده کړي وه، خو له بده مرغه طالبانو دغه ټولګي له دې کبله وتړل چې د کوچنیو هلکانو او نجونو ټولګي یو ځای وو. له یونیسف څخه غواړو چې پر طالبانو فشار راولي څو زموږ ماشومان له زده کړو بې برخې نه سي.
یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په بامیان کې د ښوونیزو مرکزونو بندېدو دلیل څه دی؟ باید چارواکي ځواب ووایي. په داسل کې چې نیمه ټولنه له سواد څخه بې برخې ده، باید هڅه وسي چې د زده کړې لارې لا زیاتې پرانستل سي، نه دا چې هر ورځ په دې برخه کې د ګڼو ستونزو شاهدان واوسو. له مسؤلانو په ځانګړې توګه د یونیسف له دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ښوونیزو مرکزونو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي.
بامیانو ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په دې اړه ځواب ورنه کړ، خو د روانې اونۍ د سیشن بې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د سلګونو سیمه ییزو ټولګیو له تړل کېدو وروسته یونیسف د رسنیو دفتر په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دا وضعیت په غور ساري او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ په ترڅ کې د کندهار، هلمند، اروزګان او زابل په ګډون په جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو ادارو په ملاتړ د سلګونه سیمه ییزو ټولګیو دروازې وتړلې. سیمه ییز ټولګي چې د نړیوالو مرستندویه ادارو په مرسته فعالیت کوي، هغو هلکانو او نجونو ته د لومړنیو زده کړو فرصت برابروي چې ښوونځي یې له استوګنځایونو لرې دي یا د فقر او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې شوي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سیمه ییز ټولګي په 150 ولایتونو کې فعال دي چې له 15,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسلوالو یاغیانو له دوه ورځنیو جګړو وروسته پرون د هیواد دویم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. د وسلوالو چې زرګونه کسان پکې و، خپلې حملې د تېرې چهارشنبې پورې پیل کړې او په ترڅ کې د سوریې د شمال لویدیځ کلو او ښارونو ته ننوتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیځ په لمنو کې دوه موټر بم چاودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یو ځانګړي سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا له شاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لومړنی برید دی. په دې سیمه کې د سوریې دولتي ځواکونو په 2016 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل، خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نه ښکاري. له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یوه هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2016 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرائیلو او له بلې خوا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان اوسیدونکو له هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د تیرو جګړو له پاتې نه چاو د توکو او ماینونو سره ژوند کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی. دوی زیاتوي چې ګڼې سیمې له هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي او ماشومان په ځانګړې توګه د دې ګواښ اصلي قربانیان دي. د سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسسونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې سیمې ته د ماینونو او ناچاو د توکو څخه د پاکولو کسان ورولېږي تر څو هغوی په ډاډه زړه خپل ورځنۍ چارې او ژوند وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې سیمې دې له ماینونو او ناچاو د توکو پاکې سي تر څو وکولای سي په ډاډه زړه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دوی وایي د جګړو له پاتې شونو سره ژوند کول د دوی د ماشومان او لویانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی دي. د دې سیمې خلک د حکومت او نړیوالو موسساتو نه غواړي چې د ماینونو پاکولو هڅې ګړندۍ کړي تر څو ماشومان په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ سي او کروندګر خپل کرنیز فعالیتونه پرته له ویرې ترسره کړي. دا خبرې د حاجي نور محمد دی چې د خپل کلي یو ماشومې څو ورځې وړاندې د ناچاو د توکو له امله ټپي سوی. حاجي نور محمد وایي په دغه ولایت کې د ماینونو د موجودیت له امله نه یوازې ماشومان بلکې ټولې کورنۍ له جدي خطر سره مخ دي. د اورزګان ګڼې سیمې لا هم د ماینونو په جدي خطر کې دي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د ناچاو د توکو شتون خلکو ته د ژوند اسانتیاوې سختي کړي دي. خلک په یوه خوله له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره لاس په کار سي تر څو د دې سیمې د ماینونو له خطر څخه پاکې کړي.
موږ د امارات څخه او د دغه نړیوالې موسسو څخه مداهله ده چې دا منطقه ښه په صحیح توګه وګوري، په صحیح توګه پاکه سي، ځکه دا خلک ډېر په وهم کې دي، نه په خپل مځکه کې کار کولای سي، نه په خپل سرا کې کار کولای سي. بس
موږ د ټولو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا سیمه پاکه کړي. موږ هیڅ غوښتنه بله نه لرو چې موږ ته دا مځکه پاکه کړي. نه دي بدونه چې خوشحاله شو چې بېخي ډېر زیات به خوشحاله در څه موږ ته مهم مځکه ده چې پاکه سي.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د امنی قومنداني ویان بلال روزګانی وایي دوی دغه ولایت ګڼې سیمې هغه چې ماینونو پکښې کې کرل سي ولا ماینونو پاکې کړي دي، خو وایي بیا هم د دوی هڅې روانې دي.
اسلامي امارات له بیا واکمنېدو څخه وروسته د امنیه قومنداني د انجینري ټیم په توسط د اسلامي امارت مجاهدینو هغه سیمې ټولې له ناچاو د توکو او پخوانیو شخصي ماینونو څخه پاکې کړي دي چې په تېره کې د جګړې زیات تمرکز باندې د چ په دې وروستیو کې د مرکز ترینکوټ اړوند په کوټوالو سیمو کې یو ماشوم د نارنجک د یوې ناچاو د ممی په توسط زخمي شوی دی. موږ بیا هم ټولو ولسونو ته ډاډ ورکو چې زموږ مسلمان سیمې ته رسیدلی دي. ان شاء الله دا هغه سیمې ته سپیا به کیږي که خدای کول پراتلونکي به بیا له لاسې پیښ سره نه مخامخ کیږي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د ماینونو له دوامداره خطر څخه ځوریږي. هغوی غواړي چې د دوی د ژوند دا لویه ستونزه د یوې همکاري له لارې حل سي. د ماینونو پاکول نه یوازې د دې سیمې خلکو ته د ژوند ډاډ ورکوي، بلکې د دوی راتلونکي نسل لپاره یو خوندي چاپیریال هم برابروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکڼو ولسوالۍ چې په تیرو کلونو چنګونو کې او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې کلي، کورونه، جوماتونه او ښوونځي ړنګ شوي وو، د همدې بریدونو په وجه ډېر خلکو خپلې مینې او سیمې پرېښي وي او په نورو ځایونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تېرولې. اوس دغه خلک ډېرې بېرته خپلو سیمو ته راستن شوي دي. د دې تر څنګ د ستنو شوو کورنیو ماشومان هم بېرته ښوونځیو ته مخه کړې او درسونه وایي، خو دوی شکایت کوي چې په دغه سیمه کې د ښوونځیو ودانۍ نشته دی. دوی وایي چې په باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ کې ترې درسونه پاتې وي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې وره.
شونکړی دره د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ده، چې په تیرو کلونو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو سخت ځپلې ده. دلته ډېرې کورونه کنډواله شوي او یا هم د شونکړی د لیسې په شان د خاورو پر ډېریو بدل شوي دي. لیسه کې پخوا د زده کوونکو بیروبار زیات و، ښوونځي ودانۍ درلودله، زده کوونکو یې د باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ پروا نه لرله. دا غم ورسره نه و چې باران به یې کتابونه، کتابچې او جامې لمدې کړي. هر څه سم روانو، خو جګړو او د پاکستاني پوځیانو بریدونو هغه هر څه ویجاړ کړي دي. دوه تنو زده کوونکو، احسان الله او محمد آصف، ازادي راډیو ته وویل د سرپنا نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېری وختونه ترې درسونه پاتې وي.
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشو ورکولای کله چې هوا خراب وي.
مونږه او تعمیر نشته لري او څنګه کولای شي کړي شاګردان سبق وي. مونږه اسلامي امارت ته غوښتنه ده چې مونږ له تعمیر ټول کې او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې نشه اسمان دلاندې په باران کې وخت وي.
د خوځي د سرپنا نشتون یوازې زده کوونکي مشکلات سره نه دي مخ کړي، بلکې خوونکي او مسولین بیا وایي دومره ځای نه لري چې له باران پکې کتابونه او اسناد خوندي کړي. مولوی عبدالغفور عابد راته وویل زده کوونکو ته د درس ورکول لپاره هر ورځ په غرنۍ او کګلیچنو لارو کې دوه ساعته په پخو مزل کوي. د هغه په وینا په خپل ستړیا نه دی، خو د سرپنا نه موجودیت خفه کړی دی.
بیخی دغرو څوک ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، خو سار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده، شاګردان هم ډېر لري، ځن زموږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاګردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره زیم نه لرو.
زده کوونکي او ښوونکي ټول لمرستندوی ادارو او سرپرست حکومت غواړي چې ورته د تعمیر غم وخوري او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. د دې راپور تر خپرېدو پورې په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ولایت کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او د یاد مشکل هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي. دا یوازې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د شونکړۍ درې کلی، کورونه او ښوونځي نه دي چې د تیرو جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله وران ویجاړ پراته دي، بلکې له 2000 زیږدیز کال را په دیخوا د ډیورند کرخې سره نږدې بې شمېره کلي د توپونو په ګولۍ ویشتل شوي چې خلکو ته پکې د سر او مال زیانونو رسیدو سربیره دغه سیمې له اصلي اوسیدونکو هم خالی شوې دي. که څه هم چې اوس دغه بریدونه په نشت حساب دي، خو بیا هم ډیری کډوال خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي، او څوک چې تللي هغوی هم د سرپناه او نورو اسانتیاوو د نه موجودیت له امله کړاوونه ګالي.
facebook.com/azadiradio